په افغانستان کې د سهار شپږ بجې سوې د ازادي راډیو بل یو ساعت خبرونه پیل سوه. السلام علیکم. د دې خبرونې په دویمه نیمایي کې د لوبو له میدانه ورزشي پروګرام هم خبرو او په خبري برخه کې ګڼ راپورونه اورېدلی سئ. نن یکشنبه ده، د تیلیا میزان لومړۍ د سپتمبر 22مه. د خبرونه په خبرونو پیلوو. ځینو رسنیو راپور ورکړی چې د ترکیې په استنبول کې شاوخوا 650 افغان پناه غوښتونکي نیول سوي او افغانستان ته د اخراج مرکزونو ته لېږدول سوي. د بی بی سي د راپور له مخې ځینو پناه غوښتونکو د خپلو ویډیوګانو په لېږلو سره ویلي، دوی ورځې مخکې په افغان پناه غوښتونکو کې یوه ناسمه اوازه خپره سوې وه چې دغه اداره بې اسناده پناه غوښتونکو ته د استوګنې اسناد ورکوي. کله چې دغه پناه غوښتونکي په ډله ییز ډول د ادارې ته ورغلل، پولیسو ونیول. د ترکیې حکومت د دې موضوع په باب تبصره نه ده کړې او دا هم څرګنده نه ده چې دغه افغان پناه غوښتونکي به دقیقا کله افغانستان ته اخراجېږي. ترکیې په وروستیو کې د بې اسناده پناه غوښتونکو د ایستلو لړۍ ګړندۍ کړې ده. له پاکستانه هم د بې اسناده افغان کډوالو د ایستلو لړۍ د نومبر میاشتې له لومړۍ نیټې روانه ده او له ایرانه هم د دغو کډوالو ایستل زیات سوي دي. په تبعید کې د افغانستان د خبریالانو د فدراسیون چې په ایران کې دیره دی، ځینو غړو له ایرانه د خبریالانو، پخوانیو پوځیانو او د بشري حقونو د مدافعانو د اخراج د مخنیوي غوښتنه وکړه. په تبعید کې د افغانستان د خبریالانو فدراسیون غړو چې ځینې شعارونه یې هم له ځانونو سره لېږدول، پرون په یوه غونډه کې له نړیوالو بنسټونو وغوښتل چې په ایران کې د افغان خبریالانو وضعیت ته پام وکړي او په درېیمو هیوادونو کې د دوی د منلو بهیر ته پام واړوي. د دغه فدراسیون استازي امین پویا ویلي چې په ایران کې هره ورځ د ژوند فضا تنګیږي او څوک د عدالت غوښتنې غږ نه اوري. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان د وږي اسمبلی پر شپږویشتمه ویلي وو، دغه هیواد ته ورغلي غیر قانوني افغان کډوال به بیرته خپل هیواد ته واستول سي. له ایرانه هره اونۍ په لسګونو کسان یا په جبري ډول یا په خپله خوښه افغانستان ته ستنېږي چې ویل کېږي په هغوی کې پخواني پوځیان هم وي. او دغو کسانو ویلي چې افغانستان کې ژوند لا په خطر کې کېږي. د طالبانو یوې مخالفې ډلې د افغانستان د ازادۍ جبهې ادعا وکړه چې تیر ماپښین په کابل کې دوه طالبانو په یوه حمله کې وژلي او بل تن ټپي کړی دی. دغه جبهې تېره شپه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د دې وسلولو د کابل سرای شمالي ته نږدې د طالبانو پر موټر دا حمله وکړه. طالبانو د دې موضوع په اړه تبصره نه ده کړې او ازادي راډیو په بې پرې ډول دا ادعا نسي تاییدولی. ملګرو ملتونو تېره سېشنبه د خپل یو راپور په یوه برخه کې ویلي، که څه هم د طالبانو د حکومت په وړاندې جنګېدونکې ډلې د ازادۍ جبهې او د ملي مقاومت جبهې تر اوسه د افغانستان د کومې سیمې کشور نه دی ترلاسه کړی، خو په ټکو یې دواړو وسلولو ډلو د مې له 14مې د جولای تر 1 نیټې پورې پر طالبانو لږ تر لږه 3 بریدونه کړي دي. د طالبانو د قانونو او پټرولیم وزارت چارواکي وایي په تیرو 2 کلونو کې د کانونو له استخراج څخه باندې 14 میلیارد افغانۍ عواید ترلاسه کړي. د دې وزارت ویان پرون ملت ته د حساب ورکولو په یو غونډه کې ویلي، په تیر یو کال کې د 30 کوچنیو او 14 لویو کانونو د استخراج قراردادونه لاسلیک سوي دي. د هغه په خبره په تیر یو کال کې 250 شرکتونو ته چې د بیلابیلو کانونو له هغې ډلې کرومایټو، تالک، ګچو او مرمرو د پروسس په برخه کې کار کوي جوازونه هم ورکړي. د طالبانو حکومت د ډیرو دغو قانونو قراردادونه له چینایي شرکتونو سره لاسلیک کړي دي. د دغو قراردادونو پر شفافیت تل نیوکې سوي دي. د فوټسال په نړیوال جام کې پرون د افغانستان ملي لوبډلې له اوکراین سره سیالي وکړه چې لوبه 1-4 د اوکراین په ګټه تمامه سوه. دغه سیالي چې په سی ګروپ کې ترسره سوه، اوکراین تر دې بریا وروسته بل پړاو ته لاره پیدا کړه. د ویلو ده چې افغانستان لا هم بل پړاو ته د رسېدو هیلې لري. تر نننیو سیالیو وروسته به څرګنده سي چې افغانستان بل پړاو ته وتلی سي که نه. افغان لوبډلې په خپله لومړۍ لوبه کې انګولا ته ماتې ورکړې وه، خو دویمه سیالي یې ارجنټاین ته بایللې وه. د فرسل نړیوال جام د ازبکستان په کوربتوب لا هم روان دی. په لاهور کې د پاکستان تحریک انصاف هغه غونډه پای ته ورسېده چې د پخواني صدر اعظم عمران خان د خوشي کېدو لپاره د هغه د پلویانو لخوا رابلل سوې وه. د دې ګوند مشر ګوهر علي خان پرون شنبه ویلي، د پنجاب له حکومت سره د ټاکلو شرایطو له مخې غونډه پای ته رسولې. د پېښور په ګډون د پاکستان له ډیرو ښارونو د پاکستان تحریک انصاف د زرګونو پلویانو کاروانونه له تېرې ورځې راهیسې لاهور ته روان وو. په اسلام آباد کې د ازادي راډیو د مشال څنګه خبریال وایي، د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر علي امین ګنډاپور چې د نیولو امر یې سوی ونه توانېده چې دې غونډې ته ورسېږي. د زندانی عمران خان پلویانو له دې وړاندې هم د هغه د خوشي کېدو لپاره څو جلسې او لاریونونه کړي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن مرستیالې او د ډیموکرات ګوند کاندیدې کاملا هارس د سی این این تلویزیونی شبکې هغه وړاندیز ومانه چې د اکتوبر پر 23 به په یوه مناظره کې ګډون وکړي. د هارس ټاکنیز کمپاین د شنبې په ورځ ویلي وو د جمهوری پال ګوند کاندید ډونالډ ټرمپ هم باید په دې مناظره کې ګډون وکړي. تر دې وړاندې د سی این این په یوه مناظره کې په جون میاشت کې ډونالډ ټرمپ ګډون کړی و، خو یوه بریالۍ مناظره یې بللې وه. ټرمپ د هغې مناظرې د تنظیموونکو او د سی این این د مدیرانو ستاینه هم کړې وه. د جون پر 23 ټرمپ له جو بایډن سره په یوه مناظره کې ګډون کړی و چې بایډن پکې په ښه توګه له خپل دریځ څخه دفاع ونه کړای سوی، او په نتیجه کې کاملا هارس د هغه پر ځای د راتلونکو ټاکنو لپاره د خپل ګوند په استازیتوب کاندیده سوه. په چک جمهوریت کې د پارلماني ټاکنو د خبرو سویو لومړنیو پایلو له مخې د واکمن ګوند اپوزیسیون ای این او یا انو ډېرې رایې ترلاسه کړي. د چک جمهوریت د احصایې ادارې پرون ویلي د اپوزیسیون اصلي ګوند په تیرو دوو ورځو کې له 14 سیمو څخه په 10 سیمو کې سیالۍ وکړې او دغه رایې ترلاسه کړې. د راپورونو پر اساس د ټاکنو پایلې د اپوزیسیون ګوند څخه د چک د خلکو ملاتړ ښکاره کوي. خبرونه مو د سهار د 6 بجو په خبرونه کې له ازادي راډیو واوریدل. د دې ساعت خبرونه د خبری راپورونو برخې ته ورزو. خوست کې ځایي اوسیدونکي وایي چې په غلام خان بندر کې هغه وسله والې نښتې زیانمن کړې چې تر پرون ماښام پورې روانه وه.
ډېر په تکلیف یم او خپلې ځای نه روغلي ځنه په خپل ونې کره پرته یې ځنه وخت مې لګولی دي، نو پوښتنه دا ده چې باید جنګ بند شي.
په دوو ګاونډیو هېوادونو کې ملي سرود ته د طالبانو د حکومت د چارواکو نه درېدلو د دغو هېوادونو غبرګونونه پارولي. کندهار کې د چپلکو د کاروباریانو پر حالت هم راپور خبرو.
د خرید چې کوم چمپل راځي، خام مواد او چمپل په یوه وزن محصول دی، باید خام مواد ارزانه سي، پری محصول سي، او چمپل چې دي تر روپۍ لوړ سي، عمومي مشکل به تر روپۍ دی.
د اوکراین ولسمشر نن امریکا ته ځي او هلته پر پوځي مسایلو د هغه هیواد له چارواکو سره خبرې کوي. په یو په زړه پورې راپور کې اوري چې یوه خړه پیشو تر څو اونیو وروسته وموندل سوه. د خبرونې په دویمه نیمایي کې د لوبو له میدانه ورزشي پروګرام خپرېږي.
تر دې شېبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
اوس ورزو د راپورونو برخې ته. که څام د خوست په غلام خان بندر کې د طالبانو او پاکستانی پولیساتو ځواکونو ترمنځ جګړه په وقفه یي ډول تر تیر شپې روانه وه، خو د سیمې اوسیدونکي وایي چې دې جګړې سخت زیانمن کړي او اړ سوي چې له خپلو مینو کډه وکړي. بل لوري ته په دې بندر کې د ځینو افغان سوداګرو د مالونو لارې چې وچه او تازه میوه او نور محصولات پکې بار دي او له څو ورځو راهیسې د کرښې هغې غاړې ته د اوښتو په تمه ولاړې دي د خرابېدو په حال کې دي. جزئیات په دې راپور کې.
د خوست د ګربز ولسوالۍ په غلام خان بندر کې د طالبانو او پاکستاني پولیساتو ترمنځ د تیرې پنجشنبې په ورځ پیل شوې جګړه د شنبې تر شپې په وقفه ډول روانه وه. د سیمو اوسیدونکو ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي د جګړې له کبله کرښې ته څیرمه خلک اړ شوي چې له خپلو کورونو ووځي. د ګربز اوسیدونکی حیدر وایي
مرمۍ ډېرې روغلې دي، وا مرمۍ روغلې دي، په جومات لګېدلې دي خو چاودېدلې نه ده. نری میش ماشومان چې ډېر په تکلیف دي، زنانه کیرین اکثر روغلی دي، د کیم بارډر سره چې لګیدل دي دا کیرین روغلی دي، ډېر په تکلیف دي او خپل ځین روغلی زنه په خپلونه کار پرته زنه خمیله غولې دي، نو موږ ته وختونه ده چې باید جنگ باندې شي.
د ګربز وبلو سیدونکې صدق الله وای جګړې هم خلکو ته ډېر زیان رسولې دي. د هغه خبره
هغه شپه باندې چې کم دي دلته خلک او ماشومان دا ډار او دا هیره د وجه څوک په موټرو کې او څوک دغه سه په پیدل باندې روان شول خوست مرکز ته. مشکلات ډیرو ځکه چې دلته د چا سره موټر نو ماشومان بل شپوا.
صدیق الله وای په جګړه کې د عامو خلکو کورونه او مالونه ته هم زیان رسیدلی، خو دا یوازې هم خلک نه دي چې د جګړې زیانمن کړي. په غلام خان بندر کې افغان سوداګر ظاهر شاه منګل خپل د کشمشو ډکلارې په غلام خان بندر کې له څو ورځو راهیسې د کرخې هغې غاړې ته د وختو پته مدرولې ده.
کشمش د څلور پنځو ورځو کوه نه وړي، نو ټول ټیلر خراب نه یو ټیلر د څوک څلوېښت لکه دېرش لکه افغانۍ قیمت لري. موږ د امارت مشرانو نه دا غوښتنه ده چې دوی دا خبرې د خبرو له لارې حل کړي، نه د جګړې له لارې.
نجیب الله شینواری یو بل افغان سوداګر دی چې مالونه یې په غلام خان بندر کې بند پاتې دي.
موږ هغه تورخام ګیټ هم مطلب کوزه ستونزې دي چې پاکستان طرف ته او دلته راغلو، دلته لارې ډکې کې دلته اوس د ګیټ کې جنگ شو دی.
د نړۍ زلنه د چا د ډیورن کرخې پوګدو کې د طالبانو او پاکستاني پولیساتو ځواکونو ترمنز نښتې کیږي. تر دې وړاندې د رواني میاشتې په نړۍ کې هم د خوست په ځازی میدان کې د دوړو لور ترمنز نښتې شوې وي. ملګرو ملتونو ویلي چې په تیرو دریو میاشتو کې د طالبانو او پاکستاني پولیساتو ځواکونو ترمنز د ډیورن کرخې پوګدو کې دیارلس ځله نښتې شوې دي. دغه خبره د ملګرو ملتونو سرمنشي د سپتمبر په 10مه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د درې میاشتنی راپور د وړاندې کولو پر مهال کړې وه.
د افغانستان په دوو ګاونډیو هیوادونو کې ملي سرو ته د طالبانو د حکومت د چارواکو نه درېدلو د دغو هیوادونو غبرګونونه پارولې. له پاکستان وروسته ایران کې ملي سرو ته د طالبانو د حکومت یو چارواکي نه درېدلو په غبرګون کې تازه د ایران حکومت ځینو مشرانو د طالبانو د حکومت د حج او اوقافو وزارت مرستیال دا عمل غندلی دی. فیروزه عزیزی او نور تفصیل.
یو شمیر افغان ډیپلوماټان د هیوادونو ملي سرود ته نه درېدل بې احترامي او د ډیپلوماتیک عرف خلاف بولي. وایي چې دا ډول اقدامات د دواړو هیوادونو په اړیکو منفي اغیزې درلودلی سي. په ایران کې د افغانستان د تیر جمهوري نظام پخواني سفیر محمد عمر داوودزی د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
هر ملک د هویت د اساس په توګه درې ارزښت لري، چې یو یې بیرغ دی، بلې ملي سرود دی، او بلې هم پاسپورټ دی. د دې درې واړو د هر یو چې د کوم ملک بې عزتي وشي د بل ملک په واسطه باندې، معنا چې د هغه ملک یا د هغه هیواد ټول ملت ته په ټیټه سترګه کتلي دي. بیا دا معمولا عمل بالمثل کېږي دی کې نو دا ډېر غلط کار شوی دی. د دې د جلوګیری دپاره ملکونه خپل تاریخ لري، خپل اقدامات لري.
په چین کې د افغانستان پخوانی سفیر جاوید قایم بیا وایي د ډیپلوماتانو یا سیاسي پلاوو دا ډول اقدامات آن د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ترینګلې کولای سي.
دا ډېر اساسي اصول دي او څوک چې نه مراد کې دی ویل هغه په ډېر بدمنۍ سره د بل لحاظ د ډیپلوماتیک عروف ماتول دي. او تر ټولو مهمه دا ده چې ډیپلوماتان یا سفیر په خپل حق نه سي کولای د ډیپلوماتیک عروف مراد کې د دې تاثیر د هیواد پر ملي ګټو باندې ډېر زیات په ډیپلوماتیک عرف کې یو بل اړخ تام د شتاسې ودا احترام ډېر متقابل دی. د دې لحاظ د دې مراد کول ډېر زیات مهم دي. ستونزه دا چې کله موږ د ډیپلوماتیک عرف واړو نور اصول د دینی مسایلو سره یا د دین د حقې سره دا اصلا هیڅ تړاو نه سره لري.
د یادونه ده چې تر پاکستان وروسته ایران کې د هغه هیواد ملي سرود ته د طالبانو د حکومت یو چارواکي نه درېدو د دغه هیواد بیلابیلو چارواکو غبرګونونه راپارولې دي. د طالبانو د حکومت د حج او اوقافو وزارت مرستیال عزیز رحمان منصور تهران ته د اسلامي یووالي په نوم یو رسمي غونډه کې د سپتمبر په 19مه د ایران ملي سرود ته نه ودرېدلای چې له پراخو غبرګونونو وروسته یو شمېر ایراني رسنیو له دې ډلې تقریب د جمعې په ورځ له ایرانه د هغه د بخښنې ویډیو خپره کړې ده. بي بي انګلیسي فارسي او ځینو ایرانی رسنیو بیا د ایران د بهرنیو چارو وزارت په حواله راپور ورکړی چې دوی په دې اړه تهران کې د طالبانو سفیر ورهزار کړای دی. د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر ځانګړي استازي حسن کاظمی قومی د طالبانو د حکومت دغه چارواکي د دې عمل په خبرګون کې د جمعې په ورځ په خپل ایکس پاڼه لیکلي، د شریعت د اصولو پر بنسټ د موسیقۍ د غږولو د منع کولو په پلمه د ډیپلوماتیکو اصولو سپکاوی هیڅ معنا یا مثال نه لري، که داسې وي په ده کې اورېدلې هم شاملېږي. له دې وړاندې د سپتمبر په 13 په پېښور کې د طالبانو د حکومت قونسل په یوه غونډه کې د پاکستان ملي سرود ته نه و درېدلی چې بیا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت سفیر احضار کړی و. وروسته پېښور کې د افغان قونسلګرۍ لخوا په یوه خپاره شوي بیان کې ویل شوي و چې موخه چا ته سپکاوی نه و، خو دا چې د ملي سرود د خپرېدو پر مهال موسیقي وه نو جنرال قونسل نه و درېدلی. دا یادونه ده چې ځینو ایراني چارواکو په دې اړه په غبرګون کې په خپل ایکس پاڼو ویلي چې که طالبان غواړي چې نړیوال ورسره ډیپلوماتیک تعامل ولري باید بین الدول اصول مراعات کړي. د طالبانو حکومت تر اوسه د یو هیواد له لوري هم په رسمیت نه دی پیژندل سوی، خو د ایران، پاکستان، ازبکستان، چین، عربي اماراتو او قزاقستان په ګډون په ځینو محدودو آسیایي هیوادونو کې د افغانستان سیاسي استازولۍ او قونسلګرۍ دوی ته ورسپارل شوي دي. طالبانو په افغانستان کې پر موسیقي بندیز لګولی دی او له همدې عمله کوم ملي سرود هم نه لري. دوی موسیقي د اسلام له نظره ناروا ګڼي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. تمه ده د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکي نن د امریکا متحده ایالاتونو ته سفر وکړي. د هغه په خبره د دې سفر پر مهال به خپل امریکایي سیال جو بایدن او د هغه مرستیال کاملا هاریس سره وګوري. زلینسکي هیله ښولې چې د امریکا له پخواني ولسمشر او راتلونکو ټاکنو ته د جمهوری پال ګوند له کاندید ډونالد ټرمپ سره هم وګوري. دا هم په دې اړه تفصیل
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي وایي امریکا ته د سفر پر مهال به د روسیې پر وړاندې جګړه کې د اوکراین د بری پلان وړاندې کړي. دغه خبره تمه لري چې راتلونکي اونۍ لا پخونی ولسمشر او د امریکا راتلونکو ټاکنو ته د جمهوری غوښتونکو له نوماند ډونالډ ټرمپ سره هم وګوري. د روټرز خبري ایجنټس د راپور پر بنسټ تمه ده چې ښاغلی زلینسکي امریکا ته د سفر پر مهال د ملګرو ملتونو د امنیت شورا او د عمومي اسامبلۍ په ناستو کې هم ګډون وکړي. د راپور پر بنسټ هغه به د رواني میاشتې په شپږویشتمه نیټه په بیلابیلو کتنو کې د امریکا له ولسمشر جو بایدن او د هغه له مرستیالې کاملا هاریس سره هم وګوري. زلینسکي له رسنیو سره په خبرو کې ویلي هیله مند دی چې د امریکا له پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره هم لیده کاته ولري. هغه رسنیو ته ویلي د رواني میاشتې په شپږویشتمه او ویشتمه به د ښاغلي ټرمپ سره وګوري، خو د دې کتنو په اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړي. د امریکا د روان کال د نومبر ټاکنو ته د جمهوری غوښتونکو لخوا ډونالډ ټرمپ او د ډیموکراټانو لخوا کاملا هاریس نوماندان دي. د روټرز د راپور پر بنسټ زلینسکي د اګست میاشتې په وروستیو کې ویلي وو د روسیې پر وړاندې جګړه کې د اوکراین د بریا پلان به د امریکا له ولسمشر جو بایدن، د هغې له مرستیالې کاملا هاریس او له پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره شریک کړي. دا په داسې حال کې ده چې زلینسکي او پخواني ولسمشر ټرمپ په جولای میاشت کې ټلیفوني خبرې اترې کړې وې. زلینسکي له ټرمپ سره د هغه د ولسمشرۍ د دورې پر مهال چې له 2018 څخه تر 2020 کال پورې وه له نږدې نه وکتلې. ښاغلی زلینسکي په داسې حال کې امریکا ته په سفر روان دی چې پرون د روسیې دفاع وزارت ویلي وو د پرمختللو او بې پیلوټه الوتکو په مرسته یې د اوکراین د انرژۍ تاسیسات په نښه کړي دي. ازادي راډیو دا ادعاګانې په خپلواکه توګه نشي تاییدولی. بل پلو اوکراینی چارواکو پرون ویلي وو د روسیې د بریدونو په پایله کې په پلازمېنه کیف کې درې ملکیان وژل شوي دي. د اوکراین د هوایي ځواکونو په هغه بیان کې چې پرون خپور شوی راغلی هوایي دفاعي سیستم یې 15 راکټونه او 11 بې پیلوټه الوتکې نسکورې کړي دي. بل پلو د روسیې دفاع وزارت پرون ادعا کړې وه چې د تېرې شپې په جریان کې یو شمېر اوکراینی بې پیلوټه الوتکې نسکوري کړې دي. روسیې د 2022 کال د فبروري راهیسې پر اوکراین یرغل کړی چې په تېرو نږدې دریو کلونو کې دواړو خواوو ته درنه مرګ ژوبلې اوښتې او په زرګونه اوکراینیان کډوالۍ تړل شوي دي.
په کندهار کې د چپلکو یا چپلکو جوړولو صنعت د پرمختګ په حال کې دی. اوس یې شپږ فابریکې فعالې دي، خو صنعتکاران وایي چې د بهرنیو څپلیو وارداتو د دوی کاروبار خراب کړی دی. دوی وایي د طالبانو حکومت باید د بهرنیو توکو پر وارداتو ګمرکي تعرفې لوړې کړي تر څو کورني تولیدات خپل بازار پیدا کړي. دا راپور پر همدې مسئلې دی.
د د کندهار په صنعتي پارک کې د چپلکو یا چپلکو جوړولو دغه لویه فابریکا دوه کاله وړاندې جوړه شوې ده.
هر شی خپل دی چې کاروبار ورسي. اول به کاروبار په تاثیر کې ډېر تجارت مده کښانې راوباسي کسان وزارې ته ضرورت چې د چمپلانو د اچار باکي
که څه هم چپلکی یا چپلکی ټولی دلته جوړیږي خو خام مواد بیا له نورو هیوادونو راوړل کیږي. د فابریکې مسلمان بای دوی هر ورځ لزر جوړې چپلکی تولیدوي او د کندهار ترڅنګ نور ولایتونو ته هم استوي. د یوې فابریکې مسول اسدالله وای د بهرنیو چپلکو واردات په بازار تاثیر لري، نو د دې لپاره چې کورنی تولیدات وده وکړي د طالبانو حکومت باید پر بهرنیو تولیداتو ګمرکي تعرفې لوړې کړي.
د خرید څه کم چمپل راځي خام مواد او چمپل په یو وزن مسئولیت دی. باید خام مواد ارزانه سي پری محصول سي او چمپل چې دي تروپه لوړ سي. عمومي مشکل د تروپې دی. تروپه چې د چمپل ډیره ښکته ده. اوس د ایران او د پاکستان او د بل ملک څخه چمپلان راځي هغه ډیر ارزانه تمامېږي. دا غو سره موږ رقابت نس کولای. ولې د هغه ټول شان په داخل کې چې په خپل شان یې موږ ټول یاد چې نشان او یاد پاکستان شان او یاد ایران شان او د دې خپل ټول جوړ شې دي ارزانه تمامولای. څه کم شي چې موږ په لاس تمامولای سوچ دلې په لاس تمامو د دې د راځي دلې په اتو کې ولې د دې ټول شې چې دی ورې په داخل کې خپل موجود دی خپل ارشه کاریګر موجود دی زموږ د انجنيران د خارج دغه
په دغه فابریکه کې اوس مهال نوی کسان کار کوي چې په پیل کې د بهرنیو ماهرانو لخوا روزل شوی وو. مسعود احمد او سلیمان چې د فابریکې کارګران دی وایي اوس دوی په خپل کار کې مسلکي سوي دي او هر ډول چپلکی جوړولای سي. دوی غوښتنه کوي چې نورې فابریکې دي فعال سي ترڅو د کاري فرصتونو په زیاتولو سره د بیکاری ستونزه حل سي.
ټول شاګردان سره ناست دي نو چې دلته سره جوړ شي بیا چې سپاک ماشین ته خېږي دغه ځای سره بیا سیده ځي ماشین ته هلته بیا په ډایي کې سره یو ځای کېږي. د ډایي سره بیا مواد لویږي بیا مواد سره ډایي بیا خپل وخت لري چې ټیمې پراسه نو بیا د چمپل جوړیږي دا بیا موږ بازار ته بازار ته وځي.
دلته تقریبا موږ نوي کاسه کارګر یو او لس زره جوړې تقریبا د شپې ورځې موږ چمپلان ټولو جوړو. چمپل دلې موږ په کارخانه کې جوړو مواد راځي د بیا د کندهار وشار ته و نور ولایتو ته موږ راستو موږ خپل افغانستان تولید دی شې دی ارزانه شې دی.
په کندهار کې دا مهال د چپلکو جوړولو شپږ لوی او کوچنی فابریکې فعال دي چې هر ورځ زرګونه جوړې چپلکی تولیدوي. دا چپلکی ډیری پلاستیکی دي. د کندهار د صنعت او معدن خونې مسول سید سرور رحماني وایي د چپلکو جوړولو صنعت په دې ولایت کې وده کړې او د کندهاریانو اړتیا پوره کولای سي. خو د په خبره هم د بهرنیو توکو وارداتو دا صنعت زیانمن کړي ځکه چې د کورنی تولید سره سیالي کوي او د قیمتونو په کموالي سره بازار ته زیان اړولي.
موږ په کندهار په پارک صنعتي کې دوه لوی ستري کارخانې لرو چې څلور نورې په بازار کې تولید کوي. په ښار کې لا تر اوسه صنعتي پارک ته نه دي داخل شوي. دا خام مواد اکثره چینایي خام مواد دي چې ریګزین دي او پلاستیک دانه ده چې بیا راځي دلته د هغه څخه بیا چمپل او په حساب نیمه بوټ دا جوړیږي چې موږ د دې لپاره هم په وار وار دا غوښتنه کړې ده چې نور دي دغه توکي د دغه جنسونو په واردولو کې تعرفه پر لوړه سي ترڅو موږ د دې لپاره ښه بازار ولرو او زموږ کارخانه لرونکو ته حمایت سي.
په کندهار کې دا مهال شاوخوا 200 فابریکې فعال دي خو صنعتکاران د زموږ نه ورکړه د بهرنیو توکو واردات د برېښنا نشتون او نور ستونزې یادوي چې د فابریکو د فعالیت مخه نیسي. د طالبانو حکومت تر اوسه د صنعتکارانو د غوښتنو په اړه څه نه دی ویلي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلور وش ساته.
د پکتیکا په ګیانی او برمل ولسوالیو کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د لوی کمشنری په مالیب لاټړ د دوو اساسي روختونونو د جوړولو کار پیل شو. تفصیل د ازادي رادیو د مشال څنګه د خبريال نجيب الله الوخیل پر راپور کې.
په پکتیکا ولایت کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری یا یو ان ایچ سی آر لخوا د 2022 زیږدیز کال د جون میاشتې په زلزله ځپلو ولسوالیو برمل او ګیان کې د دوو اساسي روغتونونو د جوړولو کار پیل شو. د مسؤلینو په وینا چې په یادو روغتونونو ټول شپږ شپېته میلیونه افغانۍ لګښت کیږي او ودانیزې چارې به یې د لسو میاشتو په موده کې سرته ورسیږي. د پکتیکا د عامې روغتیا سرپرست ډاکټر عبدالله جان حقمل وویل
دوه جنرال هسپتالونه چې یو په بیرمل کې په جنګل ګاډ کې او یو په ګیان ولسوالۍ کې
کیفیت وی. یو تنفنی انجینر سلطان محمود ویل
ان شاء الله د مخ خپل وطن دی او پټمنون سره نقشه تطبیق او کور کو نو موږ د تا ډوډ ورکو چې تو خپل کوالټي تو خپل کیفیت چې څوره موږ امکان لري ته غو موږ کوشش وکړو چې تهونه په سرعت سره او په خه کوالټي خه کیفیت سره کور ان شاء الله وکړو.
بلوري تزایی اوسیدونکي د دوی په ولسوالۍ کې د روغتونونو پر جوړولو د کار پیل ته خوښ دی. وایي په دې سره به د دوی ډیری روغتیایي ستونزې هوارې شي. یو بل ځایي اوسیدونکي محمود ویل
الحمدلله نن زمونږ د دغه شپخانې پرانیسته وشوه، موږ ډیره مننه کوو چې دا زمینه یې مساعده کړه. یقینا چې دلته د موږ 95% مشکل انشاءالله د دغه شپخانې په جوړولو به حل شي.
د پکتیکا اوسیدونکي زیاتوي اقتصادي ستونزې د تېرې زلزلې زیانونو او په دې ځای کې د اړینو روغتیایي اسانتیاوو نشتون د دوی ژوند له ستونزو سره مخامخ کړی دی. یو بل ځایي اوسیدونکی مولوي وارث شاه وایي
هیڅ قسم روغتیایي اسانتیاوې دغه علاقه نه لري. بیمارو چې جوړ شي هغه بیمارو تقریبا تر ولایت او ګردیز کابل پر دغه خلکو وړ، او دغه خلکو ډېر انتهایی زیات غریبان دي. ډېر وارې داسې شوي دي چې هغه بیمارو په لیار کې روان کړی او په هغه لیار کې هغه وفات شوی دی. وجه دا وه چې دلته کې روغتیایي دغه اسانتیاوې نه وي.
یاد دیوی پکتیکا د افغانستان په سویل ختیځ کې د مساحت له نظره نسبتا لوی سرحدي ولایت دی. په تیرو دوه لسیزو کې د دې پراخ ولایت د لرو پرتو سیمو اوسیدونکي د امنیتي ګواښونو له کبله د روغتیا د برخې په ګډون د ژوند له ډېریو اسانتیاوو او پرمختګونو بې برخې پاتې شوي دي.
او اوس هم یوه جالبه موضوع، یوه خړې پیشو چې د امریکا په متحده ایالتونو کې تر 200 کیلومترو ډیره لاره وهلې وه، له څو اونیو وروسته څرنګه پیدا سوه په دې راپور کې مو ترې خبرو.
دراین بیو په نوم پیشو د میلې پر مهال له یلو سټون میلی پارک څخه ترې تم شوه. کیسه داسې وه چې سوزان انګویانو د جون په څلورمه له خپلو پیشوګانو سره ځنګل ته تللې وه. هلته راین بیو د ونو خواته تیره شوه، بیا راستنه نه شوه. انګویانو له خپل میړه بنی سره په دې پیشو پسې څلور ورځې په ځنګل کې وګرځېده خو پیدا نه شوه. تیره میاشت انګویانو دوی ته د مایکروچپ شرکت خبر ورکړ چې پیشو یې د کالیفورنیا په روزویل کې د څارویو د څار د ساتنې په یوه مرکز کې ده. دا سیمه 1200 کیلومتره له هغې سیمې لرې ده چې له دوی څخه پیشو ورکه شوې وه. دا پیشو داسې پیدا شوه چې په روزویل کې د یوې میرمن سترګې پر دې پیشو لګېدلې وې چې په کوڅو کې ګرځېده خو ګیرولی یې نه شوی. دې میرمنې هغې ته خواړه ورکول، اوبه یې ورته ایښودې. اخیرې د اګست په درېیمه ونیوله او د څارویو د څار مرکز ته یې یووړه. په سبا یې انګویانو خبره شوه، دا روسویلې ته په موټر کې ورغله، خپله پیشو یې واخیسته. د هغې شپږ پاونډه وزن کم شوی و. سوزان انګویانو اسوشیټډ پرس اژانس ته وویل
But I believe truly that he made that track most
likely. اس ما به خیزله تلویدلې چې دا سفر دی په خپل کړای خپړی سولیدلې دي. څلویښت فیصده وزن کم شوی، د نخوړو له امله یې د بدن پروتین ډیر کم شوی. څوک ورسره نه و چې غمی وخوري.
He was not cared for.
انګویانو زیاته کړه چې اوس یې خپلو پیشوګانو ته د مایکروچپ تر څنګ جی پی ایس هم ور په غاړه کړی دي چې بیا داسې چمونه شي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پرمړ قدم کې د آزادۍ رادیو ټول کارکونکو ته او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه خپل یو معلول یم د جمهوریت د زمانې، یوه سترګه مې نور وجود مې ټول له بینه تللی ده. په 400 شپخانه کې 15% ماته معلولیت لیکلای ده په تیر جمهوریت کې ما 15% د معلولیت په تقاوت ټول هر څه اخیستل متاسفانه چې دوی اوس د ما ماش قطع کړی دی بدون له کوم دلیل نه دوی وایي چې ته معلول نه اسناد هم په لاس لارم هر څه په لاس لارم او څوک جواب هم نه راته کوي صرف د دې په خاطر باندې زه د جمهوریت معلول یم هیله لرم چې دا موضوع تاسې له دې خلکو سره مطرح کړئ
د چې په ښځو باندې محدودیتونه لګوي د ښځو ژغ اورات بو دی ولی د خلکو کورو ته په ښځو په سورا او جنسي تاوتریخوالي ورسره جوړي مولایان دي دا دی مولایان د خدای د رسول الله ور معلومه دي دا رقم ژوند کې دا رقم په باندې په ښځو باندې دا کوي د ملګرو ملتو په سختريزه ترنګل د کیسات
ستاسي پیغام ستاسي نظر
لدې سره د خبرونی نیمایي ته ورسېدو په څو شیبو کې د لوب ول میدان د ورزشي پروګرام تکرار اوري خو اوس د دې ساعت مهم خبرونه یو ور بیا ځینو رسنیو راپور ورکړی چې د ترکیې په استنبول کې شاوخوا 600 افغان پناه غوښتونکي نیول سوي او افغانستان ته د اخراج مرکزونو ته لېږدول سوي د بی بی سی د راپور له مخې ځینو پناه غوښتونکو د خپل ویډیوګانو په لېږلو سره ویلي دوی ورځې مخکې په افغان پناه غوښتونکو کې یوه ناسمه اوازه خپره سوې وه چې دغه اداره بې اسناده پناه غوښتونکو ته د استوګنې اسناد ورکوي کله چې دغه پناه غوښتونکي په ډله ییز ډول د ادارې ته ورغلل پولیسو ونیول د ترکیې حکومت د دې موضوع په باب تبصره نه ده کړې او دا هم څرګنده نه ده چې دغه افغان پناه غوښتونکي به دقیقا کله افغانستان ته اخراجېږي په تبعید کې د افغانستان د خبریالانو د فدراسیون چې پیران کې دی را دی ځینې غړو له ایرانه د خبریالانو پخوانیو پوځیانو او د بشري حقوقو د مدافعانو د اخراج د مخنیوي غوښتنه وکړه په تبعید کې د افغانستان د خبریالانو فدراسیون غړو چې ځینې شعارونه هم له ځانونو سره لیږدول پرون په یو غونډه کې له نړیوالو بنسټونو وغوښتل چې په ایران کې د افغان خبریالانو وضعیت ته پام وکړي او په درېمو هیوادونو کې د دوی د منلو بهیر ته پام واړوي د طالبانو یو مخالف ډلې د افغانستان د ازادي جبهې ادعا وکړه چې تیر مبشینې په کابل کې دوه طالبانو په یوه حمله کې وژلي او بل تن ټپي کړی دی دغه جبهې تیر شپه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د دې وسلولو د کابل سرای شمالي ته نږدې د طالبانو پر موټر دا حمله وکړه طالبانو د دې موضوع په اړه تبصره نه ده کړې او ازادي راډیو په بې پرې ډول دا ادعا نسي تاییدولی په لاهور کې د پاکستان تحریک انصاف هغه غونډه پای ته ورسېده چې د پخواني صدر اعظم عمران خان د خوشی کېدو لپاره د هغه د پلویانو لخوا رابلل سوی وه د دې ګوند مشر ګوهر علي خان پرون شنبه ویلي د پنجاب له حکومت سره د ټاکلو شرایطو له مخې غونډه پای ته رسولې د پېښور په ګډون د پاکستان له ډیرو ښارونو د پاکستان تحریک انصاف د زرګونو پلویانو کاروانونه له تېرې ورځې راهیسې لاهور ته روان وو په اسلام آباد کې د ازادي راډیو د مشال څنګه خبریال وایي د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر علي امین ګنډاپور چې د نیولو امر یې سوی ونه توانېده چې دې غونډې ته ورسېږي د زندانی عمران خان پلویانو له دې وړاندې هم د هغه د خوشي کېدو لپاره څو جلسې او لاریونونه کړي دي د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن مرستیالې او د ډیموکرات ګوند کاندیدې کاملا هارس د سی این این تلویزیونی شبکې هغه وړاندیز ومانه چې د اکتوبر پر 23 به په یوه مناظره کې ګډون وکړي د هارس ټاکنیز کمپاین د شنبې په ورځ ویلي وو د جمهوری پال ګوند کاندید ډونالډ ټرمپ هم باید په دې مناظره کې ګډون وکړي تر دې وړاندې د سی این این په یوه مناظره کې په جون میاشت کې ډونالډ ټرمپ ګډون کړی و خو یوه بریالۍ مناظره یې بللې وه ټرمپ د هغې مناظرې د تنظیمونکو او د سی این این د مدیرانو ستاینه هم کړې وه د جون پر 23 ټرمپ له جو بایډن سره په یوه مناظره کې ګډون کړی و چې بایډن پکې په ښه توګه له خپل دریځ څخه دفاع ونه کړای سوی او په نتیجه کې کاملا هارس د هغه پر ځای د راتلونکو ټاکنو لپاره د خپل ګوند په استازیتوب کاندید سوه په چک جمهوریت کې د پارلماني ټاکنو د خبرو سویو لمړنیو پایلو لمخې د واکمن ګوند اپوزیسیون ای ان او یا انو ډېرې رایې ترلاسه کړې د چک جمهوریت د ایسای ادارې پرون ویلي د اپوزیسیون اصلي ګوند په تیرو دوو ورځو کې له دیارلسو سیمو څخه په لسو سیمو کې سیالۍ وکړې او دغه رایې ترلاسه کړې د راپورونو پر اساس د ټاکنو پایلې د اپوزیسیون ګوند څخه د چک د خلکو ملاتړ ښکاره کوي د لوبو له میدانه هر اونی د ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوار تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او درنښت. د لوبله میدان او نيزي سپورتي خبرونه ته درته هرکلی کوو. زه بختيار ساحلم. په دې خبرونه کې به واوري افغانستان په لومړي ځل سویلي افریقا د ورځنیو لوبو لوبلړۍ وګټله. د فوټسال په نړیوال جام کې افغانستان په ګروپي پړاو کې وروستۍ سیالي له اوکراین سره ترسره کوي. میرویس اشرف او نصیب خان یو بار بیا د کرکټ بورډ د عمومي او اجرایوي مشرانو په توګه وټاکل شول. د افغانستان د فرست کلاس کرکټ سګنۍ پړاو هم پیل شوی دی. د کرکټ نړیوال شورا له لوري د ښځو شلوریز نړیوال جام پیلېږي او د خبرونې په دویمې نیمایي کې پخوانی لوبغاړي باطن شاه عبدالرحیمزي د افغانستان او سویلي افریقا په لوبلړۍ خبرې راسره کړې دي. په خبرونې کې نور مطالب هم شته. راسره ملتیا وکړي. افغانستان په لومړي ځل وتوانید چې له سویلي افریقا څخه د یو ورځنیو سیالیو لوبلړۍ وګټلې. د درې ورځنیو سیالیو د لوبلړۍ دوه لومړنۍ لوبې افغان لوبډلې وګټلې او درېیمه به د سپتمبر میاشتې په 22مه نیټه ترسره کیږي. نور په دې رپورت کې اورو. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د سویلي افریقا لوبډلې ته د درې ورځنیو سیالیو په لومړنیو دوه لوبو کې ماتې ورکړه. دویمه سیالي چې پرون جمعه د سپتمبر په 6مه نیټه پیل شوې وه، افغان لوبډلې د 75 ګټلو وروسته توپوهنه وکړه. افغانستان د څلور لوبغاړو په سوځېدو سره 311 منډې کړې وې. په افغان توپوهونکو کې رحمان الله ګربز سلیزه ووهله او 115 منډې وکړې. د غراز عظمت الله مرزي شپږاتی او رحمت شاه 50 منډې کړې وې. سویلي افریقا د هدف په تعقیب یوازې 134 منډې وکړې او ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. د یادې لوبډلې مخکښ منډه جوړونکي لوبډل مشر ټیم با بوم او چې 38 منډې وکړې. افغان لوبډلې ته په توپ اچونه کې راشد خان 15، ننګیالي خروټ څلور او عظمت الله مرزي یوه ویکټ وسوځوله. د دې لوبې د غوره لوبغاړي جایزه هم راشد خان وګټله. د یادې لوبلړۍ د بریا په تړاو افغان لوبډل مشر عظمت الله شهیدی وویل،
اول ځل چې ساوت افریقا سره سیریز وکړه او ګټه، ډېر زیات خوشحالي احساس کړه.
د وویل چې دواړه لوبډلې به د لوبلړۍ وروستۍ سیالي د روانې سوي میاشتې په 22مه نیټه ترسره کړي. بل لور ته ټاکل شوی چې نن شنبه د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله د نړیوال جام سیالیو په ترڅ کې د ګروپي پړاو وروستۍ سیالۍ له اوکراین سره ترسره کړي. که افغان لوبډله دغه سیالي وګټي نو بل پړاو ته به لار پیدا کړي. همدارنګه د لوبې د مساوي کېدو په صورت کې هم د دې چانس شته چې افغان لوبډله بل پړاو ته لار پیدا کړي. یاد سیالي به د کابل پر وخت ماښام 9:30 بجې د ازبکستان هیواد په اندیجان خار کې ترسره شي. د ولده چې تر دې دمه د فوټسال په نړیوال جام کې افغانستان خپل لومړی لوبه لانګولا هیواد ګټلې وه، خو دویمه بیا ارجنټاین ته.
ورزش مو له احتیاط لري ساتي.
بیرته د کرکټ په لور ورزو. د افغانستان کرکټ بورډ وایي اوسنی مشر میرویس اشرف د یوې بلې کاري مودې لپاره هم د عمومي رئیس په توګه پاتې شوی دی. میرویس اشرف د طالبانو د حکومت په لومړي کال کې د درې کلونو لپاره د کرکټ بورډ د عمومي رئیس په توګه ټاکل شوی و. بورډ لیکلی دی، د افغانستان اسلامي امارت د رئیس الوزرا د 1940 ګڼې حکم پر بنسټ د افغانستان کرکټ بورډ د عمومي رئیس ښاغلی میرویس اشرف کاري موده د یوې بلې کاري دورې یعنی درې نورو کلونو لپاره هم وغځول شوه. د غراس په دې خبر کې ویل شوی دی چې د اجرایوي رئیس نصیب خان کاري موده هم د درې نورو کلونو لپاره غځول شوې ده. په دې تړاو د کرکټ بورډ د ویان سید نسیم سادات څرګندونې اورو.
د افغانستان کرکټ بورډ اساسنامې سره سم د افغانستان اسلامي امارت رئیس الوزرا محترم مقام 1940 ګڼې حکم پر بنسټ د افغانستان کرکټ بورډ عمومي رئیس میرویس اشرف کاری موده د درې نورو کلونو لپاره وغځول شوه. دغه راز د کرکټ بورډ د غړو له لوري د اجرایوي رئیس نصیب خان کاری موده هم راتلونکو دریو کلونو لپاره غځول شوی. باید ووایم چې د غوره اداري اصلاحاتو، کورنۍ کرکټ پراختیا، پرمختګ، ملي لوبډلې لاسته راوړنې او سترو لوبډلو ته ماتې ورکول او دغه راز په ټولو برخو کې د غوره خدماتو پر اساس د کرکټ بورډ د دواړو مشرانو کاري موده غځول شوې ده.
احتیاط تباهي او ورزش سلامتی ده.
اوس د افغانستان د کورنیو سیالیو احمد شاه ابدالي فور ډے یا فرسٹ کلاس سیالیو په تړاو معلومات درته وړاندې کوو. دغه سیالۍ چې د سپتمبر میاشتې په 14 نیټه د ننګرهار په دوو لوبغالو غازی امان الله خان او شهید نجیب الله تریکی په لوبغالو کې پیل شوې وې. په لومړنۍ سیالۍ کې مایپر ستورو لوبډلې د 100 وکټو په توپیر هندوکش سترایکرز لوبډلې ته ماتې ورکړې ده. په دویم سیالۍ کې بیا میوند اتلانو په یوه پاڼۍ او څلور اویا منډو د پامیر لیجنډز لوبډلې ته ماتې ورکړې ده. د لومړۍ لوبې لومړۍ پاڼۍ هندوکش سترایکرز لوبډلو لوبولې وه چې دوی 196 منډې کړې وې او ټول لوبغاړي سوځېدلي وو. په دغه پاڼۍ کې محمد ګل علیزي 15 وکټې اخیستې وې، ظاهر شهزاد 3 او محمد ابراهیم 2 لوبغاړي د مایپر ستورو لپاره سوځولي وو. مایپر ستورو بیا په خپل لومړۍ پاڼۍ کې 280 منډې وکړې چې د دوی لپاره علی احمد 55 منډې کړې وې او ورسره اعجاز احمد لوبډل مشر 46 منډې جوړې کړې وې. هندوکش سترایکرز په توپ اچونکو کې محمد طاهر عادل او زیاورحمان 3-3 او آفتاب عالم 2 لوبغاړي سوځولي وو. هندوکش سترایکرز په بلې پاڼۍ کې یوازې 41 منډې وکړې او خپل ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. دا ځل مایپر ستورو لپاره په توپ اچونه کې محمد ګل علیزي 3 او امیر حمزه 3 لوبغاړي وسوځول. د مایپر ستورو توپ وهونکو ورکړل شوی هدف د 11 اور او پاول توپ د اوپنرانو پر مټ پوره کړ چې عمران میر 79 شاه یوسف شاه 19 منډې وکړې. دا د روانو فرسٹ کلاس سیالیو په ترڅ کې د مایپر ستورو د لوبډلې لومړۍ بریا و چې محمد ګل علیزی د دې لوبې د غوره لوبغاړي په توګه ونومول شو، چا چې په دوو پاڼیو کې 8 لوبغاړي سوځولي وو. دغه راز دویمه سیالي چې په ورته وخت کې ترسره شوې ده، په دې سیالۍ کې لومړۍ پاڼۍ میوند اتلانو کړې وه چې 206 اویا منډې کړې وې. دوی ته عبدالله ترخیل 4 اویا او بلال احمد 350 منډې کړې وې. پامیر لیجنډز په توپ اچونکو کې ځوان چټک توپ اچونکي بشیر احمد 15 لوبغاړي سوځولي وو. یما عرب او ضیاءالرحمن 3-2 وکټې اخیستې وې. د پامیر لیجنډز لوبډله بیا یوازې په 43 منډو وسوځېده. دلته د میوند اتلانو چټک او توپ اچونکي او لوبډل مشر یمین احمدزی 8 لوبغاړي سوځولې دي. دغه راز په دویمه پاڼۍ کې چې پامیر لیجنډز لوبډله فالوان شوې وه، هغوی ونه شو کړی چې هدف ته ځان ورسوي او یا کوم ټارګیټ وټاکي. هغوی په هماغه اولې پاڼۍ کې یو ځل بیا په 159 منډو وسوځېدل او په دې سره یې په یوه پاڼۍ او 6 منډو دغه سیالي وبایلله. په دویمې پاڼۍ کې د میوند اتلانو لپاره په توپ اچونه کې عرب ګل مومن 3، نسیم منګل 2، یمین احمدزی د غراز نسیم منګل، عبدالله ترخیل او محمد الله یو وکټ اخیستې ده. د دې لوبې د غوره لوبغاړي جایزه یمین احمدزی ګټلې، چا چې په اوله پاڼۍ کې 8 وکټې اخیستې وې او په دویمې پاڼۍ کې یو وکټ اخیستې وه او 13 منډې هم کړې وې. باید وویل چې د افغانستان فرسٹ کلاس سیالۍ به د اکتوبر میاشتې تر 22 نیټې پورې دوام ولري. په دې لوبه کې تر ټولو غوره پرفارمر چې وو هغه یمین احمدزی وو. د هغه څرګندونې د دې سیالیو په تړاو باندې اورو.
ځکه ډېره موده پس تقریبا 8 میاشتې بعد غټ فارمیټ کرکټ، ځکه ما خوشتی په همداراز لیسټې ټیسټ میچونه ډېر کرکټ مس کو د انجری د وجې نه، نو په دغه دومره وخت کې 8 میاشتې یا 9 میاشتې زه د لوبو نه لرې وم. د خپل ریهاب یا د ریکوري سره سره مې په نورو شیانو باندې هم ډیر کار وکړو. کوم نیمګړتیاوې چې وې اوس هم ډیر شیان شته. ما ته ځان هغسې فلی برابر نه ښکاري، ځکه ډیر وخت بعد لوبو ته راستون شوی. ما یو میچ دوه میچه کېدای شي هغه زما فل کم ردم سې ده هغې ته راتګ کې ولګېږي. خو شکر الحمدلله سٹار ډیر ښه وو او ان شاء الله کوشش به مې دا له خیر سره ټورنمنټ تر اخره پورې همدغسې فارم وساتلی شم. رښتیا خبره وکړم، وکټ سهار کې له دې نه ډیره سخته وه، ځکه لږ نرمه هم وه او لږ ډیر ګراس هم ول.
شروع کې چې سره کم زمونږ بیٹسمنانو غوښتل هغه سي بال نه راته، خو بیا هم مونږ شروع کې څو وکټې زر لاړې. انفارچونیټلی شوکت زمان په سر ولګېد هغه کنکشن د وجې نه مونږ بل بیٹسمین ریپلیس کړو. ناصر جمال چې کوم ټایم تیر کړو هغه وخت کې چې زمونږ درې لوبغاړي سوځېدلي وو، هغه څلوېښت منډې ډېرې اړینې وې. پارټنرشپ ډېر مهم و په هغه وخت کې. هغې نه وروسته چې کوم عبدالله ډېر ښه سټارټ ورکو او دې وکټې د توقع نه خلاف لوبه وکړه، ځکه غټ شاټونه یې ووهل او زمونږ د ټیم دپاره او د هغه انډیویژل پرفارمنس ښه وکړو او زمونږ د ټیم دپاره ډېر په ګټه تمام شو. هغه څلور اویا منډې چې هغه په هغه ځای کې وکړې، بیا ورپسې هغه د کنکشن چینج چې مونږ بلال ترین راوستی و هغه هم ماشاءالله ښه اننګز وکړو، پنځوس رنز یې وکړل. بیا ډیبیوټن چې مونږ سره کوم لوبغاړی و رحیم زرماتا یې بهترینه توپوهنه وکړه زما په نظر، یو ډېر آؤٹ کلاس اننگز وکړو. او ان شاء الله چې افغانستان ډېر خراب لون کې دا غلط دی، هغه بیٹنگ چې ما څنګه وکړه انډر 19 لیول کې چې هغه کم بیٹنگ کړه و اوس چې کومه سي بیٹنگ کوي ډېر زیات تفاوت لري.
اوس په د روزی خان زرمتی او کریم خان صادق څوک چې په دې سیالیو کې د بیلابیلو لوبډلو د روزنې دند پر مخ وړي سرګندونه وورو.
میوند اتلانو ټول مینوالو ته ډیر زیات مبارکي واکین سي لوبغاړو خسته لوب وکړه تر څو تر دغه میچ په ډیر اسانی سره په یو اننګ سره وګټل. ځینې
اړوند سر کې خو ګراوند سټاپ نه ډیر زیاته مننه کوم او ډیر خوشاله يم چې هغه بهترین سر ورځنی وکټ تیار کړی و. پاس بالرانو سره ډیر زیات کومک وکړو. ما غو چې یامین پرون ډیر یو آؤٹسټینډنگ سپیل وکړو. زموږ لوبډلې یوازې په درې څلوېښت منډو کې سارا کړه. دویمه خبره دا ده چې زموږ په لوبډله کې پرون څلور لوبغاړو ډیبی وه، یعنی ډیر نوی راپورته شوي ځوانان دي. او دې تر څنګ زمونږ هغه دوه سینیئر پلیران رحمت شاه کیپټن او اکرام علی خیل او نجات مسعود د افغانستان په نېشنل ډیوټي کې مصروف دي. او بل دوختي دا و چې زمونږ درې لوبغاړي چې د یو لاس دوبر شو پنځه شپکو کې خواړه د مسعود ګربز خپخ جوړول شو، نن بیټینګونو کو داسې اسمت عالم یو په بال باندې بستر ولګېده، درې انجریان هم راغلي. ټاس مونږ وګټلو خوشبختانه او مخالف لوبډلې مونږ ته یوازې دوه سوه شپږ اتیا ټارګیټ راکړو چې زمونږ بیټسمینانو په دوه اننګزونو کې مونږ د هغوی هغه رنزونه هم پوره نه کړو. مونږ په یو اننګ سره دغه لوبه وبیلل. نو ځوانان دي نوي دي او اړومبی میچ وو. څنګه چې دوی په کومې اکیډمیانو کې تمرین کوي هغه ساده پیچونه یې په هغې واښه نه وي او بیا داسې سور بال ته راشي امین غونډې انټرنیشنل بالرو ته بالنګ کوي ستونزمن دی، خو دوی ډېر ایزي اخیسته وو. نو انشاءالله میچونه ډېر دي او هلکانو چې هغه کوم مسټیکونه کړي وو هغې مې سزا ورکړه، لګیا دي ګراؤنډ کې چکرې وهي.
یقینا داسې د چا ورځې کوم ورځ کومه خولو بیږي، د هغې ورځې څومره کمې غلطیانې وکړي هغه ټیم که د بیټنګ په حساب کې که د بولنګ په حساب باندې د هغوی ښه ټارګیټ او د مخالف مسټیک کول یا زر اوټ کول یې، نو د هغوی ټیم چې وو د کنډیشن چې کومه لوبغاړو ډېر زر اسیس کولته ما د دوی په نمازه او کزو مودوار سره لګیا وو د دلوبر حکومت لارښوونه مکوله از ا بیټر او یا د توپهنی او یا توپچونی د دوړو اغلوبغړو د ماشاالله ډیر ښه اسیس کړه کنډیشن اسیس کو سپدې کنډیشن کې سره کم بیټینګ باید وسی یا سره کم بولینګ باید وسی.
د کرکټ نړیواله شورا په پلان کې لري چې د خزو د شلوریزو سیالیو نړیوال جام فایل کړی. دغه نړیوال جام به د عربي متحده اماراتو په کوربتوب پیلیږي. د کرکټ نړیوال شورا د معلوماتو پر بنسټ سیالۍ به د اکتوبر میاشتې په دریمه نیټه پیل شي او د همدې میاشتې تر شلمې نیټې پورې به دوام ولري. په دې نړیوال جام کې بنگلادیش سکاټلند په دې شلوریز نړیوال جام کې بنگلادیش سکاټلند پاکستان سریلانکا سویلي افریقا ویسټ انډیز هندوستان نیوزیلینډ آسټریلیا انگلستان ویسٹ انڈیز هیوادونه برخه لري. افغانستان یوازنه فول ممبر هیواد دی چې لا د خزو د کرکټ ملي لوبډله نه لري، او وخت نا وخت په نړۍ کې بیلابیلې ټولنې او هیوادونه د دغه لوبډلې د نشتون له امله له افغانستان سره سیالۍ نه کوي، او د افغانستان د کرکټ بورډ اداره لا هم له همدې امله تر نیوکو لاندې ده. د دغه شل ورځ نړیوال جام د پیل سیالي به د اکتوبر په دریمه نیټه د بنگلاديش او سکاټلند لوبډلو ترمنځ په شارجه کرکټ لوبغالي کې پیل شي. د دغه سیالیو پایلو به د اکتوبر میاشتې په شلمه نیټه د دوبۍ انټرنیشنل کرکټ سټیډیم په لوبغالي کې ترسره شي. د کرکټ نړیوال شورا ویلي دي چې په الف ګروپ کې آسترالیا، هندوستان، نیوزیلند، پاکستان او سریلانکا سره سیالي کوي. په بی ګروپ کې به ساوت افریقا، انګلستان، ویسټ انډیز، بنگلاديش او سکاټلند لوبې ترسره کړي، چې له هر ګروپ څخه به دوه مخکښې لوبډلې سیمی فاینل یا نیمه پیلوبې ته لار پیدا کړي.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د افغانستان او نیوزیلند ترمنځ یوازنی ټیسټ لوبه که څه هم د ورخت لامله ترسره نشوه، خو نیوزیلند د بلې ټیسټ لوبې د لوبولو لپاره سریلانکا ته سفر وکړ، او هلته یې له سریلانکا سره ټیسټ سیالي پیل کړې ده. په پلان کې ده چې دواړه لوبډلې دوه ټیسټ سیالۍ ترسره کړي، او دا به د ټیسټ چمپیونشپ د سیالیو برخه هم وي. لومړی ټیسټ سیالي نن د سریلانکا په ګالی ښار کې پیل شوې ده. د دې سیالۍ پچا سریلانکا ګټلې ده او توپ وهنه یې پیل کړې. ټاکل شوې ده چې دغه ټیسټ لوبه به د سپتمبر میاشتې تر درویشتمې نیټې پورې دوام لري. دغه راز دواړه هیوادونو به دویمه ټیسټ سیالي هم په همدې لوبغالي او همدې ښار کې د سپتمبر په شپږویشتمه نیټه پیل او د همدې میاشتې تر دیرشمې نیټې پورې به وغځیږي. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، وز د خبرونې په دوی مینیمای کیو، او لکه څنګه چې مو په پایل کې یادونه وکړه، په دې خبرونه کې زموږ میلمه پخوانی لوبغاړی باطن شاه عبدالرحیم زید. ښاغلی باطن شاه عبدالرحیم زید به په دې خبرونه کې د افغانستان او سویلي افریقا د کرکټ د لوبلړۍ په تړاو راسره مرکه وکړي. نور په مرکه کې واورئ. عبدالرحیم زید صاحب، خبرونې ته درته هرکلی کوو. د پیل پوښتنه مې دا ده چې د افغانستان او سویلي افریقا د ورځنیو سیالیو د لوبلړۍ په ارزښت دې راته خپل نظر ووایه. ستا لاندې دغه لوبلړۍ د افغان کرکټ لپاره څومره ارزښتمنه ده؟
سلامونه ساحل صاحب، تاسو ټولو اوریدونکو ته د ساوت افریقا او د افغانستان د لوبو ارزښت د ما په نظر باندې خورا ډیر زیات مهم ده، ځکه چې موږ ډیر وخت وروسته دغسې یو قوي ټیم سره چې هغه په ونډې کې یا د کرکټ دومره یو پخوانی تاریخ چلري هغوی سره ونډې سیریز کوو، نو دا د افغانستان لپاره بیخي ډیر ښه ده. او که چېرته موږ دغه سیریز کې بریا ترلاسه کوو یا دغه سیریز ګټو، نو دا به د افغانستان د کرکټ د فیوچر لپاره ډیر ښه، ځکه چې موږ به وکولی شو چې دغسې یو قوي ټیم ته په لومړي ځل په یو سیریز کې ماته ورکړو. نو خورا ډیر ارزښت لري د افغانستان د لوبډلې لپاره، او ساوت افریقا غواړي چې د چمپیونز ټرافی لپاره خپل پلیران دلته د آسیا کنډیشن سره بلد کړي.
د دې سیالیو قربتوب افغانستان کوي، د قربا هیواد امتیازات څه وي؟
د هوست ایڈوانټیج کوم دغه چې تکولای شي چې د خپل د قوت مطابق ویکټ ځان ته جوړ کړي، د خپل د هغه مطابق چې تکم چې شین کمزور یا غیر اجتناب وکړي. مثلا د افغانستان سپین ډپارټمنټ ډیر زیات قوي ده، د مجیب په نشتون کې هم بیا د منګ د سپین ډپارټمنټ بیا ماشاءالله ډیر زیات ښه ده، نو هغې نه تکولای شي چې پوره استفاده وکړي او ویکټ د خپل هغه د قوت مطابق جوړ کړي. دغه شی نه چې دي یا د قربتوب هوس کېدو چې دی په تاسو په نورو دنیا کې ګوري، او ډېرې هیوادونه دې نه استفاده کوي. د هند مثالونه ډېر زیات موږ او تاسو په میډیا کې ګورو چې هند ته څوک راځي نو سپین وکټ سپین ټریک جوړوي، که آسټرلیا ته بیا څوک ځي هغوی د فاسټ بالنګ ټریک جوړوي، که هند ته که انګلینډ ته څوک ځي هغوی بیا سیمی کنډیشن وکټ جوړوي. نو دغه مختلف هیوادونه دي او هر هیواد په خپله د قوت مطابق استفاده کولی شي.
د سویلي افریقا لوبډله هم کافی ځوانه ده، او افغانستان هم ځینې مهم لوبغاړي په خپل ترکیب کې نه لري. د دواړو لوبډلو پرتلنه څنګه کوي؟
دریخه هم دی ستو افریقا لوبدل چې د بیخي ماچ لوبدل کتل اتنه حالکان کې بیخي ینګل کان دی او وی یو خبره ده چې مو وړو چې د امپراتون کې چې په ټروفی لپاره کومه کوم زین سپورت صاحب مون سره خالی په سپورت لپاره پلیران تیار کو یو خبره ده کوي بل خبره ده چې هغه خو څه واته لکان هغه کې پلیران چې کوم دی هغه دی هغه ترست ور کړی د افغانستان لپاره یو بد خبره مې وایي دا چې دی ابراهیم زدران نشته هم ریښتیا د افغانستان لپاره دا موجب نستا خو بیا هم د افغانستان لوبډل کومنګ وګورو نسبت د ساوث افریقا لوبډل ته دی ونډي ایکسپیرینس په دواړو ټیمونو پر تل کو دا وسني سکواډونه سره نو د افغانستان لوبډل ډیر زیات کرکټ ته کړه د ونډي کرکټ ته کړه دا میچور پلیران دی ور سره د افغانستان خپل کنډیشن دا نو د مال په نظر باندې افغانستان مبر لاس او سیګو په دې هله چې رزلټ هم پوزټیو ولري
که په ځانګړې توګه ابراهیم زدران یاد کړو نشتون به څومره تاثیر ولري او د نوموړي ځای ناستې څوک کېدای شي عبدالمالک کا ریاض حسن
ما خو مخکې خبرو کې یادونه وکړه چې د ابراهیم نشتون رښتیا هم د ابراهیم لپاره د ټیم لپاره یو بد خبر ده ځکه ابراهیم داسې یو لوبغاړی او بالخصوص په ونډې فارمیټ کې تاسو به پارټنرشپ بیلډ کوو رنځونه به کول په وکټ بیس کې کوله او د مونږه کتیر میچونه مونږ او تاسو مطالعه کوم دا د ابراهیم زدران پرفارمنس چې دا غلکه میچونه به مونږه د ګور بسره به اوپننګ پارټنرشپ کوو نو هغه د ټیم ته به یو پلیټ فارم جوړو د ما په نظر باندې د مالک او د ریاض په ځای په دوی ریاض ته چانس ورکړي ځکه چې ریاض سیدا دوه درې کالونه ټیم سره ګرځي را ګرځي او د ونډي هغه د مالک نومړی ځل چې په ونډي ته په ونډي سپورت کې راغلی ده نو د ما په نظر باندې به دوی ریاض سره ځي
ته د څه ډول کنډیشن تمه لري او مشوره دې څه ده چې څنګه وشتل ځایونه د یادو سیالیو لپاره جوړ شي
وختي خو هم په دې باندې کنډیشن باندې مونږ وغږېدلو د آسیا کنډیشن چې دا نسبت یا د دوبۍ کنډیشن چې دا د سپن بالرانو ډومیننس زیات ده او د شارجا چې دا اوس وکټې اړول سوي دي دا څه کال دوه کاله مخکې که مونږ تاسو اخري میچونه وګورو نو دلته نسبت فاست بالران هم بد بالینګ نه کوي وکټې لږ ډېر اسکي دي نو فاست بالرانو ته به موږ سپورټ کوي خو د ما په مشوره هم دغه چې یاره وکړي څومره د سپن بالینګ ته جوړ شي او د سپن ټریک جوړ شي ځکه مونږ له کانم نسبت آسیا کې ډېر وخت نه لوبېدلی دي ډېر وخت مونږ کرکټ هم همدا غلطه کوو د مونږ لوبغاړي چې دی هغه سپین لوبولی هم خسي او د سپین کنډیشن به د ما په نظر د افغانستان لپاره ډېر زیات ګټه ولري
دواړه لوبډلې له یوې اونۍ راهیسې په شارجه کې تمرینات کوي فکر کوي د افغانستان لپاره هم دومره تمرینات کفایت کوي
د تیارانو په اړه که زه ووایم ځینې هلکان چې دلته په افغانستان کې موجود دوی په کندوز کې کیمپ لروده او په کندوز کې د ایمرجنګ کیمپ کې موجود وو مل ته خپل پریکټسونه کول او ځینې لوبغاړي په هند کې د ټیسټ سکواډ برخه وو هغه په ونډې ته اتوماتیک راغلي دي ځینې لوبغاړي په هند کې دوی سره چې پاتې وو لکه فرید ملک ګلبدین نوید دا هلکان مل ته هند کې پاتې وو او هغوی مل ته پریکټس کوم د دې لپاره هند کې هغه تر څو د هند او د دوبۍ کنډیشن به فرق ولري خو دومره ډېر فرق ونلری نو دوی هلته خپل تیاری کوو دی ونډي میچونو لپاره تیاری کوو نو کافی دی تیاری وته سوي دا لوبډلم ډیره بدنه د انتخاب سوي نور وګورو چې رزلټ به څنګه وي
ورسته پښتنه مې دا د لوبلړۍ په تړاو دی اٹکل څه دی چې څوک به د دې لوبلړۍ غټون کوي
لو د غټون کې پاړه بس د خپل یو پریډیکشن دا ورکوم او مونږه حتی باندې چې سړی د کوم هوا دی او کوم لوبډلې سره مینه لري دا غي پاړه باندې خپل پریډیکشن ورکوي او زموږ د افغانستان په فیور کې لاړ سم او دلته د افغانستان په فیور کې ټول لپاره هم زه یو ریزن ځان سره لرم یو خدای دا چې کنډیشن د مونږ خپل دا د مونږ خپل قربتوب د مونږ په لاس کې دا د مونږ ټیم چې د ساوث افریقا نسبت ډیر زیات میچور دی ځکه دا غوښ کوم ټیم د ټول په کینګ له کان دی نو د مونږ له کان ډیر سینیر دی نسبت تغویتا او د ساوث افریقا لوبډله د ځوانه د دیو یو کپتانم چې دا بغو او پاول میچ کې نسته نو ما په نظر زه به د افغانستان په فیور سره لاړ سم او امید مومم دغه چې دغه سیریز وګټل نو د لپاره ساوث افریقا ته ماته ورکو په یو پوره سیریز کې
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو په دې سره زمنګ د دې ونې د لوبو خبرونه پای ته رسیدي تر بیا مو په لوی الله سپارم
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال
رانا مخوانت سرو سرو پیسوان اس میں ڈیرا غریبی داشن خالے صبر وکړه خدای برا بلی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے سخت ناچاری داشن خالے زما سخت ناچاری داشن خالے مالی دلی دسرو سرو بازار جوڑا بھی پکی نکے ہم پیزوانو مالی دلی دسرو سرو بازار جوڑا بھی پکی نکے ہم پیزوانو لاس میں بند زڑوں میں ڈیر دے پریشان دستا حسن خوڑولی داشن خالے صبر اکڑا خدای اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے